امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دانګام پولیسوالۍ کې افغان قواوو عملیات پیل کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د کراچۍ په ښار کې دیار لسوسوال وژلي او په شمالي کوریا کې انټرنیټ قطع شوی دی. د امریکا غږ د آشنا رادیو محترم اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زمونږ د نن سهار په لومړنۍ سهارنۍ نیم ساعته خبرونه کې به د خبرونو وروسته اول د دانګام د ولسوالۍ د جګړو په باب یو رپورټ راواخلو. ورپسې د ځوانانو دپاره د یوې ملي شبکې د جوړولو په باب د خبریال اکرام شینواري رپورټ مه هیروئ، او په آخر کې هم د امریکا غږ سره مقاله اورېدلی شئ. خدا دې اوس پوره خبرونه واورئ.
د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې افغان قواوو عملیات پیل کړي دي. دوردو چارواکو پرون وویل چې دوی د طالبانو لومړی خط مات کړی دی او هغه ځایونو ته یې ځانونه نږدې کړي دي چې یو شمېر کورنۍ پکښې بند او محاصره دي. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویاند ډګروال محمد نعمان حاطفي امریکا غږ ته وویل چې دوی وړمه شپه یوې بجې ته عملیات پیل کړل. هغه زیاته کړې ده چې په پرونیو عملیاتو کې 21 وسلوال وژل شوي دي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د 201 سیلاب قل اردو ویاند وویل چې په عملیاتو کې 9 حکومتي عسکر هم ټپیان شوي دي. ډګروال حاطفي وایي چې حکومتي قواوې به ډېر ژر د جګړې په سیمه کې د ایسارو کورنیو او ماشومانو ژغورنې ته ځانونه ورسوي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې پولیس وایي چې 10 مشکوک تروریستان یې وژلي دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو او د پولیسو یونیفورمونه یې اغوستي وو. د پولیسو یو سایمن صاحب چې محمد اسماعیل نومېدی داسې وویل،
پولیس کی تمام نفری کلوز کر کے اس جگہ کا محاصرہ کیا، دوران محاصرہ دو بدو فائرنگ ہوئی ہے.
هغه وایي چې په سیمه کې برید وکړ او محاصره یې کړل. هغه دا هم زیاتوي چې د تروریستان د مقامات سره دوی مخ سوله او ډزې وسولې چې 10 تروریستان هلته موجود وو چې ټول ووژل سول. هغه وایي چې تروریستانو د پولیسو یونیفورمونه اغوستي وه. دوی ورسره وسلې موندلې دي، ځانمرګي وسکټونه یې موندلې دي او نور چاودیدونکي مواد یې هم پیدا کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې اونۍ راهیسې د خیبر په قبایلي سیمه کې شاوخوا 200 وسلوال وژلي دي. پاکستاني چارواکي په دې باور دي چې هغه کسان چې د پېښور په ښوونځي باندې د تېرې اونۍ برید کړی وو د خیبر د قبایلي علاقې د وسلوالو سره یې تړاو درلود. د کراچۍ د پېښې نه مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې ښایي وسلوال د پېښور په ښوونځي د تېرې اونۍ د برید په شان د یو بل برید پلان جوړوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دوی د پاکستان د ګوټ ګوټ څخه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي چې وسلوال غواړي د اعدامونو او پوځي عملیاتو په مقابل کې د یو بل برید تیاری ونیسي. د شنبه په ورځ په پاکستان کې د پېښور د ښوونځي د قتل عام د غندلو دپاره لاریونونه وسول. د پېښور پر ښوونځي په برید کې 148 کسان ووژل سول چې زیاتره ماشومان وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په دې نور معلومات ورنه کړله، خو زیاته کړله چې ټول پاکستان کې یې پوځي او امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجاني په بیروت کې د لبنان د سرازم او د پارلمان د رئیس سره وکتل. د ایران د پارلمان رئیس سیمې ته په 2-3 ورځنۍ سفر تللی دی. هغه په دمشق کې د سوریې د ولسمشر او د دغه هیواد د پارلمان د رئیس سره پرون وکتل. ایران په لبنان کې د حزب الله او په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم یو مهم متحد ګڼل کیږي. هغه به سبا ته عراق ته ولاړ سي. د عراق په مشرۍ ائتلافي قواوو د عراق د سنجار په غرنۍ سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف خپلو هوایي بریدونو ته ادامه ورکړې ده. پرون نوړمه ورځ کردانو د دغې غرنۍ سیمې کلابندي ماته کړه. ائتلافي قواوو پرون وویل چې د سنجار په سیمه کې 3 هوایي بریدونه کړي دي. کوردی چارواکو پرون نوړ مورز وویل چې دوی د سنجار سیمې ته ټول غزیدلې لارې نیولې دي، خو د سنجار په ښار کې اوس هم د خال خال مقاومت سره مخ دي. پرون د عراق په بیلابیلو ځایونو کې ائتلافي قواوو اته هوایي بریدونه وکړل. ائتلافي قواوو په سوریه کې هم د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هوایي بریدونه کړي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. داسې ښکاري چې په شمالي کوریا کې انټرنیټ قطع شوی دی. په شمالي کوریا کې د انټرنیټ خدمات په داسې وخت قطع شوی دي چې څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې د سونی په شرکت باندې د انټرنیټي بریدونو ځواب به ورکړي. د سونی په شرکت باندې د انټرنیټي بریدونو ملامتي په شمالي کوریا چول سوی ده. په شمالي کوریا کې د انټرنیټ د قطع کېدو علت تر اوسه روښانه نه دی. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوې ویاندې نه پرون په دې اړه پوښتنه وسوه، نو هغې د تبصرې د کولو نه ډډه وکړه، خو هغې دا خبره وکړله چې د امریکا حکومت په یو شمېر لارو چارو باندې غور کوي چې د سونی په شرکت باندې د انټرنیټي بریدونو ځواب څنګه ورکړي. د ډاین انالیسز د انټرنیټي څیړنو شرکت یو ویاند وویل چې په شمالي کوریا کې د انټرنیټ مشکل کیدای سي چې د یو انټرنیټي برید نتیجه وي. بل پلو ته پرون د شمالي کوریا حکومت په امریکا ژغ وکړ چې د خپلو څرګندونو په خاطر چې ویل دي شمالي کوریا د سونی پکچرز پر کمپنی باندې په انټرنیټي بریدونو کې لاس لري، معذرت وغواړي. شمالي کوریا ګواښ کړی دی چې د بیلابیلو لارو نه به کار واخلي چې د ځان دفاع وکړي. په دغو لارو چارو کې انټرنیټي جګړه هم شامله ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا کې د بشري حقونو د وضعیت موضوع په خپل اجنډا کې شامله کړې ده. د دغه سیو کار سره د شمالي کوریا متحدینو چین او روسیې مخالفت کاوه. د امنیت د شورا د 15 غړو څخه 9 غړو په اجنډا کې د شمالي کوریا د بشری حقونو د وضعیت د موضوع د شاملولو په کې موافقه رای ورکړي. دوه نورو هیوادونو چاد او نایجیریا بیا ممتنې رای ورکړي. مخکې یوازې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام موضوع د امنیت د شورا په اجنډا کې شامل و، خو اوس په دغه هیواد کې د بشری حقونو په موضوع باندې به هم د امنیت په شورا کې بحثونه وسي. په نایجیریا کې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي او 21 نور یې ټپیان کړي دي. چاودنه پرون د ګومبی د شهر د بسونو په یو تمځای کې سوې ده. د چاودنې په مهال په تمځای کې ډیر بیروبار و، دا ځکه چې ډیرو خلکو د رخصتیو په خاطر سفر کوي. تر اوسه کومې ډلې نه دي ویلي چې دغه برید یې کړی دی، خو د نایجیریا په شمال کې د باکو حرام ډله فعالیت لري چې په مکرره توګه په ملکیانو باندې بریدونه کړي دي. د بس په تمځای کې د چاودنې څو ساعته وروسته د بوچی په ښار کې په یو بازار کې بله چاودنه وسوه چې په نتیجه کې بازار اور واخیست. اینی شایدونه ویلی دی چې په پیښه کې ډیر تلفات اوښتي دي، خو دا واضح نه ده چې څو کسان مړه سوي دي. د چاودنې علت هم نه دی معلوم. بل پلو ته د نایجیریا ګاونډی هیواد کامرون ویلی دی چې د باکو حرام د ډلې د روزنې یو کمپ یې له منځه وړی دی. د چارواکو له قوله دا کمپ د کامرون په شمال کې د نایجیریا سرحد ته نږدې موقعیت درلودی. په تیرو څو میاشتو کې د باکو حرام ډلې د خپل فعالیت ساحه غځولې ده او په کامرون کې هم څو بریدونه کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران یو موافقې ته ورسېدل چې په اوکراین کې د سولې په اړه د خبرو یو نوی دور پیل کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د فرانسې، روسیې او جرمني د مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او د خبرو وروسته وویل چې د خبرو نوی دور به د چهارشنبې او جمعې په ورځو د بلاروس په مرکز منسکي وسی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ایبولا د ناروغۍ له امله د مړو شمېر 1500 ته رسیدلی دی او د ایبولا نږدې 40000 قضیې ثبت شوي دي. د تازه معلوماتو په اساس ایبولا د ناروغۍ پیښې په لایبیریا او ګینی کې کمې شوي دي، خو په سیرالیون کې د ایبولا د ناروغۍ پیښې اوس هم د ډېرېدو په حال کې دي. لایبیریا، ګینی او سیرالیون هغه هیوادونه دي چې ایبولا سخت ځپلی دي او زیاتره خلک چې د ایبولا د ناروغۍ له لاسه مړه شوي دي د دغو درې هیوادونو اتباع دي. د امریکا پوځ د پړک مشر بو برګدال تحقیقات د نظامی محکمو د دایرولو عمومي ادارې ته راجع کړی دی چې تصمیم ونیسي چې هغه نظامی محکمه سي او کنه. د امریکا پوځ پرون په یوه لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د ځواکونو د قومندې مشر جنرال مارک میلی به دا پریکړه وکړي چې د برګدال قضیه تعقیب سي او کنه. او هغه کس چې د امریکا د نیویارک په ښار کې دوه پولیسان وژلي وو په خوا هم د تشدد په پیښو کې لاس درلود او عصبي ناروغي درلوده. د نیویارک د ښار د پولیسو یو لوړ رتبه سایمن صاحب دغه خبره کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د فوز چارواکي وایي چې د دانګام پولیسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د جګړې لومړنۍ کرښې ماتې کړې او نږدې ده چې په سورکمر، کسای او د ساون په سیمو کې سارو کورنیو ته ځانونه ور ورسوي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې باندې مونږ ته رپورټ راکوي.
د پوز چارواکي وایي چې ځواکونه په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې او نږدې دي چې په سورکمر، کڅۍ او ساون ساحو کې ایسارو کورنیو ته ځانونه ورسوي. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردویان ډګروال محمد نعمان عاطفي امریکا غږ ته وویل چې بېګاش په یوه بجایي قواو د طالب وسلوالو پر پوستو پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 21 طالبان وژل شوي او له دیرشو ډېر ټپیان دي. نوموړی وایي ځواکونه یې 2 کیلومتره مخکې ورغلي او ډېر زر به د جګړې په سیمه کې د ایسارو کورنیو او ماشومانو ژغورنې ته ځانونه ورورسوي. په دغه ګډو پوځي عملیاتو کې تر اوسه د 2 تنو حکومتي ځواکونو د ټپي کېدا خبره هم شوې. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو اوس مهال ځانونه د کارکول سیمې ته رسولي او ویله 2 کیلومتره ساحه پاتې ده چې د ساون او کڅۍ ایسارو کورنیو ته ورورسي. د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله وایي په لاره د ځینو ستونزو له امله امنیتي قواوې په بیړه تګ نشي کولی.
کوشش کوي، بعضې اساس ځایونه یې نیولي دي، پیش قدمي د یو اندازه پورې کړې ده، خو دوی وایي چې موږ تر څو چې دغه سړک آزاد نه کو زمونږ دغه هموی زمونږ د موټر چې اوس عسکر چې مخکې لاړ شي هغه خو به ډوډۍ غواړي، هغه به څه ضرورتونه به یې، اکمالات به یې، هغه خو په شان نه کېږي تر څو چې دی لږ پیش قدم دغه لارې آزادې کړي چې زمونږ دغه موټر یې وکولای شي چې دی ورته کوم قطاع چې مخ په وړاندې ځي چې هغو ته امکانات او اکمالات وتي.
وسلوالو طالبانو ویلي چې د کارکول سیمې په تازه جګړه کې 10 حکومتي سرتیري وژلي او 9 نورې ټپیان کړي دي، خو د دانګام ولسوالۍ کې لا هم د هغه کورنیو د بچاو لپاره هڅې نه دي شوي چې د تیرو 10 ورځو راهیسې بندې پاتې دي. د دغه ولسوالۍ قومي مشر ملک محمد عالم چې ځانې مرکز اسداباد ته رارسولی وایي چې د کورنۍ ګڼ غړي د جګړې په سیمه کې سار دي.
اکثره ماشومان، زنانه او سپینګیری بوډاګان دا ټولې د جنگ په حالت کې سار دي. څوک غرونو کې ناشتي او نارې شپې تېروي او کوم چې په غرونو کې دی هغه هم دغه شانې په نارو شپو کې او په دې ژمي په دې سختو شرایطو کې خپل شپې سبا کوي. د حیواناتو غوندې حال دی او دولت کله دا وایي چې مخکې لاړ شي، د جنگ حالات یې کله وروسته شي، همدا حالت دی.
د سیمې اوسیدونکي وایي له دولت یوازې یوه هیله لري او هغه هم د دوی د ماشومانو د ژغورنې هڅه ده.
او غټ خلک چې کوم دی جنگي دی هغه په غرونو کې ایسار دي وروره، چې هغه د ډوډۍ نم خراب شو، د اوبو نم خراب شو، د یخوالي نم خراب شو او نور پته هم نه لګي، د مرګ سره مخامخ دي. موږ له دا یو کار دولت وکړي نور تی څه نه غواړو نه څه کولای. دغه خلک درال داو بازور په جازونه او ته په غرونو کې کېنه ورو هلیکاپټر هلیکاپټر دا بانه دي نه چې هلیکاپټر نشي کېناسته، هلیکاپټر پر ځای شي کېناسته.
حکومتي چارواکي وایي چې دا ځلې د جګړې قومانده په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیري په غاړه اخیستې. د پوز چارواکو دا هم ویلي چې په سیمه کې د دوی سره د جنگیدونکو وسلوالو شمیر هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، خو دوی یې مقابله کولای شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې انټرنیټي غلو لخوا د افغان چارواکو په ایمیلونو او د وزارتونو په ویب پاڼو هر ورځ د لسګونو سایبري بریدونو مخه نیول کیږي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې هر ورځ د افغانستان د مقاماتو پر ایمیلونو او ویب پاڼو باندې د بهرنیو هکرانو لخوا د لسګونو بریدونو مخه نیول کیږي. د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د ټریټ کنیکټ په نوم یوې مؤسسې چې مرکز یې په امریکا کې دی، د یوې څېړنې په پایله کې ویلي چې د افغان حکومت په یو شمېر رسمي ویب پاڼو کې یو وایرس وهلی فایل موندلی او زیاته کړې ده چې د افغانستان حکومت د داسې وایرسونو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول انټي وایرس په واک کې نه لري. د افغان افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان نصرت رحیمی امریکا غږ ته په یوې ځانګړې مرکې کې د ټریټ کنیکټ مؤسسې دغه راپور رد کړ او ویل چې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت د هر ډول انټرنیټي غلاو او د هکرانو د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري.
د افغانستان په سایټونو باندې د افغانستان د مقاماتو په ایمیلونو باندې یا په ټکنالوژي برخه یا سایبر سکیورټي برخه کې موږ د ورځې په همروزه په لسګونو بهرنیو هکرانو لخوا یا د بهرنیو کړیو لخوا داسې حمله شایدان یا هر ورځ مخ نیول کیږي. نو دا موضوع موږ د همدې دلیل په اساس پکړه کړو.
خو افغان حکومت ومنله چې درې ورځې مخکې د هغوی د اطلاعاتو د شبکې د جاوا سکریپټ په نوم یو څنګه چې د ویپانو په برخه کې فعالیت کوي تر برید لاندې راغلی و چې مخه یې ونیول شوه. نصرت رحیمی وویل د روان کال د قوس میاشتې په 18مه نیټه د هغوی د اطلاعاتو د شبکې پر جاوا سکریپټ برخه باندې برید شوی و چې د سلور ویشتو ساعتونو په ترڅ کې مخه ونیول شوه.
که څه هم د دې موضوع نه موږ مخکې اطلاع درلودله چې داسې یو حمله نړیوال هکران کوي، په ظرف د څلور ساعتونو کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې باندې وتوانید چې د دغه حمله مخه ونیسي. یوازې د جاوا سکریپټ په نامه باندې زموږ یو فایل هغه متضرر شوی و چې هغه د دولتي سایټونو برخه کې د هوستنګ فعالیت کې یوسنګ برخ فعالیت کې.
د ټریټ کنیکټ مؤسسې په خپل راپور کې ویلي چې د افغان حکومت په ګڼ شمیر رسمي ویبپاڼو کې د موندل شوی وایروس سرچینه ښایي په چین کې وي، خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه د هغوی پلټنې لا هم دوام لري. دغه وزارت په یو خپور شوی بیان کې لیکلي دي چې د چین لخوا د افغانستان پر ویبپاڼې برید سیاسي انګیزه لري او په بشپړه توګه لا تر اوسه معلومه نه ده چې د دې موضوع تر شا کوم اهداف پراته دي. ټریټ کنیکټ په خپل راپور کې ویلي چې د افغان حکومت په یو شمیر ویبپاڼو کې چې ورکې د عدلیې، پوهنې، مالیې، بهرنیو چارو، سوداګرۍ او د ښځو چارو وزارتونه شامل دي، دا وایرسونه موندل شوي دي. دغه مؤسسه په داسې حال کې د افغان حکومت پر یو شمیر رسمي ویبپاڼو باندې د بریدونو خبر ورکړی دی چې د نړۍ په کچه هم ګڼ شمیر هکران هڅه کوي چې د نړیوالو دولتي او غیر دولتي ادارو ویبپاڼو ته لاسرسی ومومي چې د قانون له مخې دا ډول کړنې جرم شمیرل کیږي. شاوخوا یوه میاشت مخکې د سوني پکچرز په نوم د فلم جوړولو یوه نړیواله کمپنۍ د هکرانو تر سایبري برید لاندې راغله چې هکرانو یو شمیر نخپور شوي فلمونه له دغې کمپنۍ غلا کړي وو او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم پام وکړئ د یو څو خبرونو لنډیز ته. د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې افغان قواوو عملیات پیل کړي دي. د اردو چارواکي پرون وویل چې دوی د طالبانو لومړی خدمات کړي دي او هغو ځایونو ته نږدې سوي دي چې یو شمېر کورنۍ پکښې بند او محاصره دي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې پولیس وایي چې 14 مشکوک تروریستان یې وژلي دي. د پولیسو چارواکي ویلي دي چې وژل سوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو او د پولیسو یونیفورمونه یې اغوستي وو. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په بیروت کې د لبنان د سرازم او د پارلمان د رئیس سره وکتله. د ایران د پارلمان رئیس سیمې ته په یو درې ورځني سفر تللی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د عراق د سنجار په غرنۍ سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف خپلو هوایي بریدونو ته ادامه ورکړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو، په نړۍ کې د هغو خلکو په شمار کې چې په کافي اندازه ډوډۍ نه لري کموالی راغلی، مګر دومره نه دی څومره چې نړیوالې ټولنې توقع درلوده. د امریکا غږ خبریال سټیو بارګونه په دې باب رپورټ راکوي. په افریقا کې د وریجو د حاصلاتو د زیاتوالي د هڅو ماهرین وایي چې په افریقایي ملکونو کې خلک هر کال تقریبا 1.5 میلیونه ټنه وریجې مصرفوي او د هغې 80% د آسیایي ملکونو نه راواردېږي. د دغو ماهرینو د تخمین له مخې هر کال په افریقا کې تقریبا 15 میلیارده ډالره د وریجو په وارداتو لګېږي، مګر د دې سره سره هغوی وایي چې بیا هم په افریقایي ملکونو کې چې خلک یې وږي دي د وریجو کمبود شته دی. د ملګرو ملتونو د کرهنې او د خوراکي موادو د دفتر په یو رپورټ کې ویل شوي چې همدا اوس تقریبا په افریقا کې 850 میلیونه خلک وږي او هم په هغې کې ډېر خلک د دمې تغذي په مرض اخته دي. په کامرون کې د وریجو د تولید د یوې غټې کمپنۍ رئیس سمنتانا مارک وایي چې د نوي په لسیزو کې اقتصادي بحران په افریقا کې د وریجو په تولیداتو هم اثر وکړ. هغه وایي
Avec la crise économique, l'État a annulé le volet transformation et commercialisation.
خغلی مارک وایي چې د اقتصادي بحران په شروع کې افریقایي دولتونو د وریجو د تولید او د بازار د پیدا کول لپاره خپل سرمایه گذاری هم بند کړه. هغه وایي له دې نه علاوه په افریقا کې د اقلیم بدلون، زیات ګرمۍ او د نباتاتو مرضونو هم د وریجو په حاصلاتو ډېر بد اثر وکړ. د افریقایي زراعت د عصري کولو د ټولنې یوه غړې دورتي مولا وایي د دې امکانات شته دی چې په بیلوبیلو طریقو په افریقا کې د وریجو حاصلات زیات شي. هغه وایي که چېرې د وریجو زراعت په وړو وړو ماشینونو عصري شي نو د وریجو حاصلات به درې چنده شي او د هغې نه وروستو به افریقا د وریجو د وارداتو په ځای خپلې وریجې صادرې کاندې. دغه ماهرین وایي چې د وریجو د تولید په زراعت کې زیاتې سرمایه ګذارۍ ته ضرورت دی. یو څېړونکی رابرټ ګیوتی وایي د افریقایي ملکونو دولتونه باید په خپلو ملکونو کې د لوږې او د غربت د لرې کولو دپاره په عاجل ډول د وریجو تولید ته زیاته توجه وکړي. هغه وایي چې په همدې وخت کې په افریقا کې په کال کې 12 میلیونه ټن وریجې تولیدېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د میډوټیک دفتر وایي د متخصصو او په کارپو ځوانانو د یوې ملي شبکې د جوړولو هڅې روانې دي. خبریال اکرام شنواره رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د میډوټیک دفتر وایي چې د متخصصو او په کارپو ځوانانو د یوې ملي شبکې د جوړولو هڅه کوي تر څو د افغان حکومت سره په ملګرتیا په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ځوانانو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. د میډوټیک دفتر وایي چې دمګړۍ په څلور ولایتونو کابل، کندوز، بلخ او ننګرهار کې دا هڅې پیل شوي او د شبکې د جوړولو لپاره یې پروګرامونه هم پیل کړي دي. د همدې شبکې له لارې به په ولایتونو کې متخصص ځوانان راغونډ شي او په خپلو مربوطه سیمو کې ستونزې به معلومې او د حکومت سره د دغو ستونزو د شریکولو له لارې به ورته د حل لارې چارې ولټوي. د میډوټیک د دفتر مسؤلین وایي اوس مهال په څلور ولایتونو کې 200 متخصص ځوانان په دغه شبکې کې راغونډ شوي او په راتلونکي کې به دا شبکه ټولو ولایتونو ته وغځول شي. په افغانستان کې د میډوټیک د دفتر اجرایوي رئیس حمیدالله زازی وویل چې دا شبکه به ټولنیز او سیاسي فعالیتونه ولري او په راتلونکي کې به د پروژې له کچې ووزي او په یو ټولنیزې پروسې به بدله شي.
هدف او موخې د حرکت دا دی چې د حول ځل لپاره داسې یو بېساری حرکت او نوښت چې وکړو لپاره واقعا او په عملی توګه یو سټیج پیدا کی او د دوی نظریات، د دوی غوښتنې، د دوی وړاندیزونه د سیمې او د هیواد د مختلفو مسایلو په تړاو سره هم د سیمې واکدارانو ته، هم د ځوانانو ترمنځ او هم د هیواد خصوصا د ملي والی حکومت استازو ته او رهبرانو ته
د دې شبکې منتخب استازو په کابل کې په یو کانفرنس کې ویل چې دغه سیوي شبکې جوړېدو ته اړتیا وه. دغه استازو ویل چې دغه شبکې توپیر د ځوانانو له نورو ټولنو سره دا دی چې په کارپو ځوانان په ستونزو ښه پوهېږي او د حل لپاره یې حکومت ته هم لارې چارې ور په ګوته کولی شي. د متخصص ځوانانو شبکې غړو ویل چې دا شبکه یو ډېر ښه چوکاټ دی تر څو له لارې یې د ولایتونو ځوانان ترمنځ اړیکې رامنځته شي او ګډ اهداف په ملي کچه مطرح شي. کندوز ولایتنه رونا حسن چې یو خبریاله ده وایي دا شبکه ځوانانو ته ګټوره ده او مهمه خبره دا ده چې په دې شبکه کې انجونې هم حضور لري.
به نظر ما اول خو باید افتخار کنم که خانم ها دایی بخشا ده.
رونا حسن ویل زه ویاړم چې ښځې په داسې شبکو کې برخه اخلي او د دې شبکې له لارې به د ټولو ښځو او انجونو په ستونزو نظرونه سره شریک کوو او چارواکو ته به یې د شبکې له لارې ورسوو. د ننګرهار ولایت نه د دغې شبکې یو بل غړي اسرار الله مینځي وویل چې داسې شبکې د جوړېدو ګټه دا ده چې د ولایتونو ځوانان په خپلو کې سره کښېني، په مشترکو ستونزو خبرې کوي او په ملي کچه ورته د حل لارې لټوي.
د یو هیواد د ټولو ځوانانو مختلف افکار سره یوځای کېږي، مختلف نظریات سره یوځای کېږي، دغونه بیا یو
نچول خستل کی چې د ټولو ولایتونو البته چې دا راوخیستل شو د ټولو نظرونو نه یو ګډ نظر جوړیږي چې د هیواد په ملي مسایلو کې دا څخه ګټه خستل کی. نو د دې شبکې ته باید پراختیا ورکړل شي ترڅو ټول افغانستان کې پراختیا ومومي.
د دې شبکې غړي وي چې په ځوانانو کې تعلیم یافته او په کارپو کزرونه شته دي او حکومت باید د دغه ځواک نه ګټه واخلي. د شبکې غړو ویل چې ځوانان د بیکارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي او باید په کارپو ځوانانو ته د کار موقع پیدا شي. د میډیوټیک افغانستان دفتر د متخصصو ځوانانو د ملي شبکې د جوړېدو هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د نفوس د 60% نه زیاتې ځوانان دي. د ملګري ملتونو د وګړو د صندوق د یو رسیلي رپورټ له مخې افغانستان به په راتلونکو 15 کلونو کې تر 3 میلیونو پورې نوي د کار جوګه ځوان نسل د کار مارکیټ ته معرفي کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د لویدیز افریقا هیواد بورکینا فاسو د موقت جمهور رئیس په نومولو سره د ډیموکراتیک حکومت په لور لومړی ګام اوچت کړ. یوې خاصې ډلې چې د سیاسي، نظامي، مذهبي، مدني او قبایلي مشرانو د نومبر په 18 نیټه د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایکل کافاندو انتخاب کړ چې او وروسته یې نه بیا دغه مقام لپاره د وفاداری لوړه وکړه. له دې نه وروسته یې اساسي قانون جوړ کړ چې یو کلنه انتقالي دوره پکې شرحه شوې ده او انتقالي پارلمان جوړ کړل شو. انتقالي حکومت له ملي پاوز نه قدرت ونیو چې د عمومي احتجاجونو نه وروسته یې د قدرت واګې په لاس کې نیولې وي. دغه احتجاجونو جمهور رئیس بلیاز کومپوري استعفا کولو ته مجبور کړ او تیره میاشت له هواد نه ووته. ډګرمن اساق زیده خپل ځان د دولت رئیس اعلان کړ، مګر د نوو احتجاجونو په ترڅ کې ژمنه وکړه چې ملکی حکومت ته به قدرت خوشی کړي. امریکا په بورکینا فاسو کې د انتقالي حکومت لپاره منشور ته هرکلی وایو چې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، مذهبي او قومي مشرانو جوړ کړی دی. موږ د دغو ډلو او پاوز ترمنځ په خبرو کې پرمختګ غواړو، ځکه نو ښایي چې دغه ستونزه زر پای ته ورسیږي او ښایي په بورکینا فاسو کې د ډیموکراسۍ رواجول پیل شي. موږ په دې ضرورت باندې هم ټینګار کوو چې په بورکینا فاسو کې دې د اساسي قانون له مخې حکومت جوړ شي. مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او د اساسي قانون محکمه اوس د هیواد په انتقالي دوره باندې په بشپړ توګه کار کوي. نو موږ د بورکینا فاسو د وسلوالو قواوو د نارینهو او ښځو نه غواړو چې خپل لومړی ماموریت سرته ورسوي، چې هغه د بورکینا فاسو د ځمکني تمامیت او د خپلو ادباو ژغورل دي. په عین وخت کې موږ هیله لرو چې د انتقالي حکومت اساسي کار به دا وي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مؤثره تیاری ونیسي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
درنو اوردونکو، زمنګ دا نیم ساعت خبرونه په هم دی ځای پای ته رسیدي. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې څو شېبې وروسته پیل شي. راځي پولیس تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشاله اوسئ.